اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دي د بشري وده او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپله خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریک کړم. د دې شک نشته چې ښځه چې الله جل جلاله پیدا کړي د جاهلیت په وخت کې د ښځې سره ډېر زیات ظلم کېدو، ډېر زیات حقونه د ښځې نه اخیستل شوي وو، حتی د ژوند حق هم ورنه اخیستل شوی وو. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې وید الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. مشرکینو به خپلې لورګانې ژوندۍ ښخولې، د خاورو لاندې کولې، په دې باندې به دوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لویه شي بیا واده وکوي. او د واده کیسې ډېرې ګاډې واډې وې. یو سړی به د څو ښځو سره ودونه کول او د ښځې نه یو شهواني متا جوړه شوې وه چې نارینه ورنه خپل خوند اخیستو. همداسې د میراث حق اصلا نه و، په جاهلیت کې نه و. د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث کوم هغه چې و حق چې وه اصلا ښځې نه درلود، د تعلیم حق یې نه درلود، د نارینه وو سره په مشترکانه بعضې کارونو کې حق نه درلود، د ژوند حق یې نه درلود چې هغه لوی یو حق دی. خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول. د ژوند حق ورته ورکړل شو، د میراث حق ورته ورکړل شو، د تعلیم حق ورته ورکړل شو، د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو. ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنه اخیستي وو اسلام ورته ورکړل. ستاسو د سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي. الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروضا. الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دواړو لپاره دا حقوق په میراث کې داخل کړي.
په یو شمېر کورنیو کې که څه هم لیدل کېږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي، اقتصادي وضعیت ډېر خراب وي او دا کورنۍ په دې پوهېږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري، وایي دا دود نه ده، رواج نه ده، داسې مسایل یادیږي. په دې عقل تاسو څه وایې؟
د جاهلیت د وخت دغه عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي. او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی. که چېرته موږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي. د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځان ته متحدر انسانان وایي، ځان ته مسلمانان وایي، او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو په رڼا کې ښځې ته چې کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید د پښو لاندې نه شي، حق باید ورته ورکړل شي. او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جاهلیت کې د اسلام د مبین دین د نازلېدو د مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق نشته، د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته. صرف دا انسانان چې دي لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي، خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی، شامل دین دی. دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي. اسلام خو صرف ګیره او لمونځ نه دی، هو دا اساس دی. خو مهم دا دی چې اسلام من حیث یو مفهوم، من حیث یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالېږلی او د انسان سره یو کتالوج رالېږلی چې لکه موږ تاسو د ماشینه باز چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې د څنګه د ماشین استفاده کړو. نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالېږلی دغسې یو کتالوج رالېږلی چې هغې ته قرآن کریم وایي. په دې قرآن کریم کې دا ټولې تفصیلي ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي، د انسان څنګه د خپلې کورنۍ سره تعامل وکوي، د انسان څنګه لوی شي، څنګه ژوند وکوي او څنګه واده وکوي، او څنګه بیا د واده څه حق لري، ښځه څه حق لري، اولادونه څه حق لري، لورګان څه حق لري، او ماشومان په پلارونو باندې څه حق لري، مورګان په اولادونو باندې. دا ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي. نو موږ باید که په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو، په قرآن کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې په دې باندې ایمان لرو، نو دې ته باید کامل تسلیم شي. ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مسلمانان، تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ. پس مکه وجود اسلام یو 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 طرف راواخلی، یو لوری راواخلی او نور لوري پرې
دی. ډاکټر صاحب، که په دې اکل راته خبرې وکړي چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري؟ مثلا دسی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي، یو برابر به خور اخلي. دغه راته واضح کړئ.
د میراث مسله چې ده، دا ډېره پیچیده موضوع ده. د خویندو حق دی، د ښځو څومره حق دی، د مور څومره حق دی، او هر موضوع چې ده جدا بیا مسائل لري. نو د میراث مسله چې ده معقده مسله ده، او که څو د دوی په حق کې ظلم ونه شي. ما تاسو مخکې د کوم آیت شریف ما ولوستل چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستانو نه پاتې کیږي، همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري. دا لږ وي او که ډېر وي، خو دا داسې یو نصیب دی، داسې یو قسمت دی، داسې یوه برخه ده چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي. امام تاسو ته ولوسته چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د نارینه وو چې څنګه په دې کې حق دی، همداسې د ښځو هم حق دی.
بله، که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي، په عامه خبره خور و لور احتیاج اوسي، د پلار له میراث نه حق ور نه کړل سي، دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی. کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي، او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور مور حق اخلي، دا بی غیرتی ده، دا د دوی په حق کې جفا ده، او د دوی په حق کې ظلم دی، او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور دا حق ونه غواړي، هم باید حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د مثال په توګه باندې نارینه اکثره ورونه، موږ تاسو ګورو چې کله ورونه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي، او چې کله دوی بیلیږي خپل مال سره ویشي، عادتاً په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي، هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستانه حق ونه غواړي، او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي، او هغوی خاص نه چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده، حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي، او که چېرته خیرات کوي، او که چېرته بل چېرته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده خو ده چې د هغوی نه ده اخیستل کېږي، او دا کنسل کېږي، او دا قبض کېږي. دا ډېر لوی ظلم دی، او دا لکه تاسو مې رواني وکوله، د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي. اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي، خو چېرته په دې باندې پوه شي، ډېر زیات نفسي ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شو، د نه اخیستې زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا بیا کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د غوی نفسي کوم تونځي چې دغه په خپل ځای باندې، او کله کله بیا خځه بیا متاسفانه بعضي صحي ستونزه او مشکلات به ورته جوړ شي، او حتی کله کله بیا محاکمو ته چې هغه کوي عریضه وکړي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه به ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه خځه ده، معزز انسان، هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي، او بیا قاضي سره ورځي، او بیا دعوه کوي، او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي، او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبر ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دی نه چې دوی وغواړي، او مخکې دی نه چې د خبره محاکمې ته لاړ شي، او مخکې دی نه چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که راسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار داسې دوه رنګي کوي، د زوی او لور ترمنځ فرق قایلې، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې شي، مګر د لور طرفدار نه وي، ولې کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښې او د چپ سترګې فرق نشته، او هر هغه څوک چې د دې فرق کوي، زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزه لري او فکري مشکل لري. بالعکس، لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه ځکه وکوي چې لور عاجزه وي. دغه انسانان چې د دې حق نه ورکوي، په ډېر جرأت سره باید خبره وکوم چې دوه خبرې دي: یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي، چا ورته دا خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک به د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبر ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي، او الله چې دغه خو عادل ذات دی، او الله جل جلاله چې بعضې مسائل به انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. خو د مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي، او هم خزینه کوي بس دوی کوم مالی حقوق دي کوم چې د نارینه دي نوغه د زنانه لپاره هم دي نو هر هغه انسانان چې د دوی حق نه ورکوي ما تاسو وی چې جاهلان دي نه پويږي هغه باید پوه شي د علمي سویا باید دوی اوچت شي د علمي په هوای د باید اوچت شي تاسو رسنۍ بده کې زیات مهم رول دي چې د خلک باید پوه شي او هغه انسانان چې نه پويږي او د پښتنه او کوي فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو پښتنه او کوي خلک چې نه پويږي د اهل ذکر دي دلته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب د مفتي صاحبان او علماء کرام عمر صاحبان اذن تاسو پښتنه او کوي چې دي کوم څه حقوق دي کچیرته پوه شي او دا حق ورته ورنه کړي زما په نظر باندې دا یو لول ظلم دی دا داسې یو ظلم دی چې دا بخیل کیږي نه او په دې باندې د انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنگ به تور وي او نوم به بد وي او په آخرت کې هم الله جل جلاله دې انسان سره کچیرته ونه بخښي نو شدید حساب ورسره کوي
بله دغه مال چې هغه د یو خور حق دی د یو لور حق نه ورکول کیږي آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې پټوي آیا ښه به ور باندې وسي
خوره کې حرام په حرام لارځي تاسو یقین وکړئ چې هر څومره کچیرته زیات مبالغ راشي او چاته هغه حرام وي همداسې په حرام لار باندې به ور نه ځي د ټول هغه حقوق چې د خویندو دي حتی کچیرته محرم وي ځینې انسانان په افغانستان کې ولور په نام باندې یو مبلغ اخلي په خپله خور لور باندې لکه هغه چې خرڅوي تاسو د هغې خلکو نه پوښتنه وکوئ د هغې نارینه وو نه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې او یا د هغې انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي ورنه غلا کوي البته دا غلا ده که چېرته انسانان پوه شي نو تاسو پوښتنه ورنه وکوئ تاسو یقین وکوئ چې هغوی په خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کښې راغه شوی مصرف شوی وي واوره کې لیکل دي واوره کې لیکل نه پاتې کېږي نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي چې ورباندې واخلي خو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نه شته په دې کې برکت نه شته په کوم شي کې چې برکت نه وي خیر نه وي الله نه وي پکې خو کې اصلا خیر نه شته الله جل جلاله هو جعل ثالث شركائي ما لم يخن احدهم الاخر زد دو شريكين وثالث دريم غيم ترسو دو يونيفرس را اختلاف نه کوي بزك فرمای چې ان ثالث شركائي ما لم يختلف او بزك رچ ما لم يخن احدهم الاخر چې بل سره خیانت نه کوي یو بل سره اختلاف نه کوي دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي ځکه چې په دې کې د خور ورور دوه سره شریکان دي د کوم حق دي چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي د دې معاملې نه الله بهر کی کوم معامله کې چې الله نه وي تاسو خپله وایي آیا باوکې به خیر وي باوکې به برکت وي د هغې نه به موږ تاسو ګټه واخلو قطعا ورنه هغه نه ګټه نه کېږي نو دا ډېره بهتره خبره ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو د خور مور په حق باندې او د لور په حق باندې هغوی ته خپل حق ورته ورکړو الله جل جلاله به موږ تاسو ته د هغې ضعیفانو په وجه لکه مخکې ما تاسو ته چې حدیث ولوستو زموږ نصرت به هم کوي موږ ته به بریاوې هم راکوي او زموږ ستاسو د برکت سبب به هم کېږي او زموږ ستاسو به
بله وضعیت دغه رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نسي کولی له بلې خوا دوی خپلې وظیفې هم له لاسه ورکړي دي اوس احتیاج دي همدغه څه میراث چې دوی لري له پلاره له وروره ورته پاتې ده په دغسې یو وضعیت کې تاسو د خویندو ته څه ویل لرئ کومې لارې خپلې کا تر څو خپل حق ته ورسیږي
خویندو ته زه وایم چې تاسو خپل حق وغواړئ او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړئ چې تاسو د مخ اوبه هم محفوظې پاتې شي او تاسو خپل حق هم غوښتی وي د حکومت دغه مسؤلیت دی چې باید هغوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور کړي چې باید هغوی حق ورته ورکړي عامه پوهاوی ډېر زیات مهم دی علما کرام د خپلو منابرو نه او د خپلو مساجدو نه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي هغوی پوهاوی کې دوی باید نارینه وو ته دغه پیغامونه او مسلینه ورکړي چې دوی ته الله نه ویرېږي او خویندو ته زما دغه دی چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما یعنې حیواناتې دي دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي او دوی حکومت ته دا زما یو خواهش دی چې مخکې دې نه چې خویندې حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي او حتما به دوی تصرف کړی وي او په محاکمو ته کچېرته دوی مراجعه وکوي زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما ځکه دا شرعي مسله ده دا دیني مسله ده او دا حقوق دي
که نارینه و تم یو څه ولرو هغه کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټې مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي په کور کلي کې سپینګیری راټول سي او خبره لویه سي دوی ته څه کول پکار دي چې ډېر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کېږي د لور کېږي دا ورکړي تر څو هغه یو غټ متل د غوټه چې په لاس خلاصیږي خولې ته ضرورت نسي
هر نارینه ورور ته اول ځان ته به ټولو نارینه وو نه زما دغه په ډېر احترام او په درناوي باندې دغه ورنه خواهش دی چې دوی خپل سرونه ښکته کړي خپل ګریوان ته وګوري او دوی وګوري چې کچېرته هغه حق چې زما د لور دی زما د خور دی او زما د نور هغه اقربا او زما په مال کې دا باید ورته ورکم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پېژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي، هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یوه وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علما کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، منحیث دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظو باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنه کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا عوام په هوای چې دا ضعیف دی، کم دی. نو دغه عوام په هوای باید زیات شي. او نارینه ونه زما دا خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوه وي نو بیا د الله تعالی جل جلاله ویریږي. دغه سوال که تاسو مهرباني وکړئ بیا محاکمو ته خبره وي، بیا د کلي سپینګیرو غونډې بیا د منطقې خلک په دې باندې خبره کوي. نو ښه خبره ده چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، حتی چې زموږ ستاسو په کلي په ګاونډ کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډې وي او هغوی غریبانې وي او هغوی فقیرانې وي، کمک ورسره کوي، افغانان ورسره ودرېږي، بغیر دا چې د هغوی سره د وینې شریکي وي. خو دا چې وینې شریکي وي هغه یعنې الاقربون اولى بالمعروف، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې وایي، دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي. نو دا خو د هغوی یو حق جوړېږي، او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی، او حق د یو مظلوم انسان حق هیچا ته نه بخي. او تاسو د مظلوم د خیراونه تاسو ځان وساتئ، ځکه چې مظلوم خپله خیرا باندې او خپله بددعایي باندې خپل حق د الله جل جلاله نه غواړي، او الله جل جلاله د هیچا نه خپل حق نسبوي، حتما هغه حق ورته ورکوي. که چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي د الله کار دی، خو حتما هغه حق ورته ورکوي. نو مخکې دا چې دا حق زموږ تاسو نارینه ونه واخیستل شي، په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړل شي، دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقوقي ورته ورکړو، او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې، ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي، د هغوی ژوندونه کېږي. او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو کې په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه، او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي. خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده چې زما څه حق دی. نو همداسې بې نرمۍ ورنه خوري. نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي، او الله رانه پوښتنه کوي، او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي. دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټی موږ سپک کړو، خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې د زموږ ساس خفیف شي، په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بېغمه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور لور د پلار او ورور په مال کې حق لري، دا ورته باید ورکړل سي، دا واضح کړئ، ډېر بخښي. قرآن
کریم د ښځو په رابطه باندې سورت رالېږلی، او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحی راغی، ښځو ته لاړو، بي بي خدیجه ته لاړو رضی الله تعالی عنها، او د ښځو نه مشوره اخیستې، او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی. او دا ښځې چې دا انما النساء شقائق الرجال، دا د نارینه سره قوت دی، لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري. نو دا د دوی حق دی، زموږ ستاسو نارینه او زموږ ستاسو په مالونو کې د حق دی، د حق باید ونسپمول شي، د حق باید ورته ورکړل شي، او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي، راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو. او دا یعنی عامه پوهاوی موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي، او سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کېنو، متوجه کړو چې دا حقوق ورته ورکړو. او خویندو ته هم زما دغه پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي، البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي. هغوی هم چوپ نه شي، او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې زموږ دغه حقوق دي، څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي. خویندې هم باید پوه شي، او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو. الله جل جلاله توفیق غواړم چې دغه دین ناسو شامل منهج موږ ته الله را لګلی، او کتلوی د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوه کړو، او په دې باندې بیا خپل ژوند کې عملي وګرځوئ تر څو په ټول ژوند کې متاسف شاله اوسئ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو هم ژوندۍ لري، مهرباني.
دران دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوق پرونه په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و ډاکټر حیات الله عتیق، تربیه مو الله مال او ملګری.